یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا عقرب 15 ده، چې وبخې د لنده یا قوس 15 ده، چې د 2022 کال د دسمبر له شپږمې سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان اسف وزیری وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشری حقونو د څار سازمان وایي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وځنډوي. د بشری حقونو د ټولنې بیګا همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورد په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن سه شنبه د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست پرون دوشنبه په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویست د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی کړی. په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوې ده چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوي او پایلې یې تېرونی د روسیې په یوه خپلواک رسنۍ مدوزا کې خپرې شوي. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی پایلې ترلاسه کړي دي. په نظر پوښتنه کې 55% پوښتل شوي روسانو ویلي چې له اوکراین سره د خبرو غوښتونکي دي. له دې څو ورځې مخکې د روسیې لیوادا مرکز چې ځان مستقل بولی د خپل نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې لمخې 53% پوښتل شوی روسانو د جګړې د پای ته رسیدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پیلېدو ننګه کړې وه. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. او د سودان د پاوز قومندانانو او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې د دوی په وینا په دوه کلونو کې د واک لیږد او انتخاباتو ته لاره وروي. د دې موافقې په اساس به هغه پراخ سیاسي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي چې د 2021 کال د اکتوبر د پوځي کودتا له کبله رامنځته شوی. دا موافقه چې ممکن د سودان د کړکېچ حل لاره وي د ځینو سیاسي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د دې موافقې 2000 مخالفان پرون د خبرو ځای ته نږدې راټول شوي وو، خو امنیتي ځواکونو د هغو د تیتولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې خبرونه کې په مزار شریف کې د چاودنې جزئیات درکو. د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په هند کې د افغانستان په اړه خبرې کوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
د موضوع په یو مرکه کې څیړو. د بشري حقونو د څار سازمان په نړیوالو سپورتي مناسبتونو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې، په کندهار کې شاوخوا 1500 ځوانان د لوړو روغتیايي زده کړو له مؤسسو فارغ شول.
موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لرو پرتو ولسوالیو، کلیو، بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي.
په زابل کې یوې میرمنې په خپل نوښت سلون جنو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
دلته نه هم مدرسه سته، نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم قدر منوریدونکو د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل په مزار شریف کې نن سهار په یو بس د 14 نه لکبل مرګ جوړه پیښه شوې ده. په سیمه کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه لیکه راسره دی.
نن سهار وو بجې سهار وختي د مزار شریف ښار یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهدو. دغه چاودنه د مزار شریف درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې شوې ده او د حیرتان بندر د نفتي موادو د کارکوونکو یو 500 بس موټر د سړک غاړې ماین هدف ګرځېدلی دی. د په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند آصف وزیری وایي چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، اووه تنه ټپیان دي. د ده په وینا دا د دغه پیښې د تلفاتو وروستی شمیر دی. د پیښې قربانیان د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی وزیری وایي چې د دوی په وینا د قربانیانو د کورنیو ته دا ډاډ ورکوي چې دوی باید له عاملونو څخه غچ اخلي. د دوی په وینا چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي، سیمه یې تړلې ده او په سیمه کې د دغه چاودنې د لا زیاتو جزئیاتو په اړه باندې څېړنه روانې دي.
په مزار شریف کې د نننې چاودنې په اړه جزئیات مو له ازادۍ رادیو واوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وایي په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ خبره ده. هغه دا وینا نن په نوې ډیلي کې د مرکزی آسیا هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. د هند ملي امنیت سلاکار د ترهګرو ډلو د مالی ملاتړ پر ضد ګام پورته کولو غوښتنه هم وکړه او زیاته کړه چې سیمه او نړۍ له یو ناڅرګند حالت او راتلونکي سره مخ ده. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې د دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یو ستر اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویل لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلی کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او سازو ګډون کړي. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت، له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وای دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلی کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصر الله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی اسیا کې ورانونکې افراطیت دروشت په حال کړي. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یو ویل مرکزی اسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشې توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه او وی ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړي. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ په منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف ویل افغانستان باید منځوي نشي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی آسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره له کتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله دی.
په نوي ډیلی کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د جنوبی آسیا د چارو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلابیلو دریځونو ته په پام سره دا نسته څومره کولای شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دیغې نه په اندېښنه کې دي کوښښ کوي چې دغه یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نه شي او حداقل په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حده پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ د ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډیر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی، دغه ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلې دي، هلته د طالبانو له حکومت سره ناستې کړې دي، آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
د افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتونکو کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي دغه نه دوی پاندېښنه کوي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده چې ویرایز چې په افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دی هغه ځای په ځای شوی دي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکری طیبه او لشکری جنگوي ډلې چې دی افغانستان ته بل شوی دي، همداراز د ازبکستان کوم جنگیالي چې دی هغه اسلام پالي د ازبکستان هغه چې دی هغه په افغانستان کې ورخم ډیر شوی دي او د دې نه د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، دغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار په دې بخش کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته هم ګوته نیول کیږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه، دوی ویلي چې باید د تروریزم مالی تمویل ودرول شي چې په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته ګوته نیول کیږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډیرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقې هیوادونه په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم هغه پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري دغې نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنگونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو چارو شنونکی شفیق همدرد چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دي ترڅو چې طالبانو افغان خځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وزندوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد د شباب په مستقیمه اړیکه را سره ده. هیواد صاحب
سلام. تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغه وځنډوي تر څو چې ښځو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوې نه وي. د سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د دسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ښځو یو محدودیت دا هم وضع شو چې دوی ورزش نشي کولی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نشته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخوانی کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د هغه په خبره ځکه ښځو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي. مننه.
د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد و چې د بشري حقوقو د څار د سازمان د اعلان په اړه جزئیات راکول. د سازمان ویلي دي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته اجازه نه وي ورکړي، افغانستان د په نړیوالو لوبو کې ګډون ته نه پریښودل کیږي. په کندهار کې د دوشنبه په ورځ 1500 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شول. د روغتیا په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د کار امکان ورته برابر کړي.
دا په کندهار کې د روغتیاي نیمل وړو زده کړو فراغت غونډه ده چې په یو بخل نرسنګ، فارمیسي، د غاښو پروتیز او طبي لابراتوار څنګه څخه 1500 تنه ځوانان فارغ اسول. له روغتیاي علومو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او روغتیاي مرستندوی بنسټونو غواړي ترڅو دوی په مسلکي بستونو کې په کار وګماري. د رحمت الله نورزیا او رحیم الله رحیمی په نومونو تازه فارغ شوی ځوانان وایي په لیرو پروتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت کولای سي د دوی په څیر روغتیا پالان هلته په دندو ګماري.
کار په اړه مغشتنه ده چې څنګه زموږ تاسو په وطن کې بیکاری، بیروزګاری ډیره ده او په طبي برخه کې هیڅ خدمات نه دي سوي. موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لیرو پروتو ولسوالیو کلو باندونو کې موږ کلینیکونه جوړ کړي چې څو موږ هغه غریب هیوادوال چې په لیرو پروتو ساحو کې ژوند زندگی کوي او ژوند یې په خطر کې دی، موږ ته په غوځایو کې د کار زمينه برابر کړي تر څو موږ هغه غریب او لیرو پروتو ولسوالي وطنوالو ته خپل خدمت په طبي برخه کې وړاندې کړو.
دا چې د کار نشټوالی او ډېر محصلین د دې څخه به برخې دي، نو دا محصلین مایوسه کیږي، نور دغه ته زړه نه شي کوي. نو د موساتو او دولت څخه موږ خوښ دي چې دا هرغه محصلین پر کار وګماري او هغه ته د کار فرصت برابر کړي.
بلخوا د دې فراغت غونډې پر مهال د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي نیمه لوړو زده کړو رئیس قاضي پامیر صاحبزاده وویل چې اړتیا ته په کتو دوی هڅه کوي تر څو د قابلیتګي او نرسنګ څانګو په برخه کې زده کړې عالی کړي.
زموږ کوشش دا ده چې قابلیتګي او نرسنګ عالی کړو. هلې ځلې مې رواني کړې دي، مقصد مملا معصومی ساسر پر دې مجلس وکړو. موږ کوشش کوو چې د افغانستان تحصیلات لوړ کړو. که تحصیلات موږ نکړو ول نه لړۍ سره سیالي نه کوي، دا مسلمه خبره ده. په دعاو، په زاریو، په تسبو مقابله نه شوی کولای. آسان خبره وکړو چې ټکنالوژي پیاوړی نکړو، تحصیلات پیاوړی نکړو، بس دغه برواني په هر بخش کې به خلکو ته محتاج وي.
دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د نظام له بدلون رئیس ګان شمیر کسان خپل دندې له لاسه ورکړي. ل لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوی ځوانان وای په دولتي ادارو کې دی جذب سي. یو شمیر کسان پر طالبانو تور لګوي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندیم احمد ندیم په تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو آزموینه نه اخلي او هر چا چې ډیر ماینونه پټاو کړی وي هغه تر نور ډیر امتیاز لري.
له خبرونو ور اخوا.
قدر من اوریدونکو په دې برخه کې ستاسو پام د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم. اسمت څاروان چمتو کړی ده.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د داعش له لوري په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید د مسؤلیت منلو او د طالبانو له لوري په دې تړاو د یوه کس د نیولو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. میل ورځپاڼې په دې باب د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره کړې چې لیکلي دي دوی د پاکستان پر سفارت د حملې عامل نیولی دی، خو داعش بیا ویلي چې په دې برید کې د دوی دوه کسانو لاس درلود. د راستوري په نوم خبرونه بیا د افغان شزو اونجونو پر زیاتیدونکو ستونزو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه کال چې طالبان پکې د اونجونو د تعلیم پر ضد جنگ پراخوي. راستوري په کندوز کې د یو بازار عکس خپور کړی او ورلاندې لیکلي چې د کندوز په دې مارکیټ کې شزي سودا اخلي. په دوام کې راغلی لکه چې تیر کال طالبان بیا وخت رسیدلی د افغان شزو او جنو په ژوند کې محدودیتونه زیات کړی دي. د ډیرو په نظر افغان جنو ته تر ټولو بدګزار هغه وخت ورکل شو چې طالبانو لښ پشم ټولګي پورته جنو زده کړې وزندولې او د جنو راتلونکي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو. راستوري لیکي د طالبانو له بندیزونو سره سره ډيري بندې او پلرونه او شون کې حاضر نه دي چې تسلیم شي. حقوق د جنو د سکرو لپاره د نورو لارو په لټه کې دي. خبرونه د زهره وفا په نوم د یوې شزي کیسه کوي او لیکي کله چې هغه ته د خپل لور شوانځي ور په یادېږي له خپګانې غونې ځیر شي. زهره ته هغه ورځ ور په زړه کې چې دی او خاوند یې یوازې وچه ډوډۍ خوړه چې د خپل لونو د ستکو خرص برابر کړی شي، ځکه چې دوی ته د خپل لونو راتلونکو تر دې ډیره ارزښتناک و. خو اوس چې د طالبانو تر واکلاندې نویو واقعیتونو ته ګوري دا فکر ذهن ته ورګرځي چې ممکن هرڅه بې فایده وي. راستوري د طالبانو په قول کې چې نه غواړي د نیویې ملسیزي په شان افراطي اقدامات وکړي، خو عملاً طالبان د 2021 په اگست کې له وخت رسیدو راوروسته هر میاشت یو نوی حکم جاری کوي او په تدریج بندیزونه ډیروي. تیر میاشت د طالبانو د امر بالمعروف وزارت امر وکړ چې شزي دي پارکونو او تفریح ځایونو ته نه ځي. لدی لا څور زینه وکړي چې اعلان وکړ شزي دي سپورتي ځایونو او حمامونو ته نه ځي. سره لدی چې د شزو سپورتي ځایونه او حمامونه له سړو بیل دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو د پراخوړلو په اړه بحثونه پکې دي. د خبرونه د اوریدلو لپاره راسره اوسې. خو اوس فکر کوم چې د خبري مجلې په ورستیو 2 دقیقو کې شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې په زابل کې ویل وسته میرمن شاوخوا سلون جنو ته د زده کړې امکان برابر کړای دی. د زابل مرکز کلات څخه لري د کاکرانو په سیمه کې دغه پیغله پر زکار ډول د خپل کلین جنو ته لمرنه زده کړې ورکوي. د په داسې حال کې د چې اوس مهال په ټول افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته خوندې د جنو پر مخ تړل شوې دي.
د دې ماشومان جون شمیر 15 او 30 چې د یو روشان راتلونکي لپاره په یو خیمه کې ذکر کوي. د کلات شار څخه 9 کیلومتر لري د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشومان جون د زده کړې لپاره هیڅ شوونځي او مدرسه نسته. خو د دې کلی به لوستي پیغلی رازی سمیم دا تشدک کړي او تر سول پر انجونو ته دینی او عصري زده کړې ورکوي. رازی سمیم وايي د انجونو زده کړو ته لوی ارتیا دا او پلرونه باید په خپل لونو زده کړې وکړي.
دا خدای سمه د سیدلته نه هم مدرسه ته نه مکتب ته نه او داسې څوک ته شزنه سره نور انجون ته درس ورکي. یو زیم سم ما په ډیر مشکلات خپل درسونه تر رسول دي بخي ډیر په مشکلات سم خو په لوم وس دلته سم سره درس وايي 15 شاګردان دي خو زه تر سلون ډیر زیات شاګردان لرم.
د رازی په ټولګي کې د ناستون جنو عمرونه ل څلورو تروو کلونو پر رسیدي، خو هغه ل ټولګي بهر په یو شمیر کورونو کې هم ل هغه جنو سره پس د کړو کې مرسته کوي چې ل کور د باندې د وټلو اجازه نه لري. ګلدستا، شفیکا او خرمه د دې ټولګي ماشوم زده کوونکې دي. دوی وایي شوونکې بیا هم ډاکټران جوړیږي ترڅو خپل کلی او خلکو ته خدمت وکړي. غواړم
پاینده کې ډاکټران معلمان جوړ
مو پښتو وایو، ریاضی وایو، په پټښت باندې املا کوم. پیخي ډیره خوشاله یم، زه نورم غواړم چې نو سپڅین کې د غار کانو چې ونځي هم جوړ شي. ته غواړم چې ټول شان زده کوم چې باندې ما څه جوړ شي د دې هیواد په اکشن خوند سره د غار کوم خدمت. نو شاګردان دې دې چې موږ ته مکتب جوړ کړو، نو شاګردان دې 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 موږ هغه د فابریکو له دونه ډیر دې.
اجی خدایداد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنوي زده کړو په دې ټولګي کې د ولونی درس لولي. دی وای په خپل لونو بس د کلی کوي او غواړي چې شوونکی یا هم ډاکټران ترې جوړ کړي.
په دې سپیره کلی کې سنڅ بل مکتب ستا نه بل سستا او د مور اولادونه دارا روزي موږ ډیر مننه کوو.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي انجنې د محل د څلرم ټولګي په کچز د کلی کوي، خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزې چې د محل د افغانستان په زرګون انجنې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال رئیس چې طالبان واک ترسیدلی په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو پر مخ شوونځي تړل سوي دي او انجنې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریدوی په لیرو پروتو سیمو کې د ماشوم انجنونو لپاره د داسې ورته ټولګي د جوړولو په لټه کې دي او ډیر ژر به دیش داسې ټولګي پرانیزي چې شوونکې به یې شځوي.
ساش کال موږ غوښتنه کړې وه د صدام او سیزه قصي د خاص د خویندو لپاره ډیر شوونځي نور راته منلې دي. ان شاء الله په لاندې وخت کې به استخدام شروع شي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشوم انجنونو لپاره د دیش محلي ټولګي د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو د بندیز غزیدلې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ سیبي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم کله شرزادی مدنی غرهار کنه زما سره کته هم د یوم یاشنا یا د توخ نمخ کی زویره و چې د دای رادیو مشورات وکته کیږي زکه چې هغه ټول په حقای کو باندې خبرې کوي او طالب حکومت کله حقیقتونه اوریدل شي نو دا زمونږ یعنی یو هم د ازادي و چې موږ تر پاتې و هم د ازادي رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي و موږ غي خپل غږ وستل او موږ غي نړیوال خبره ول خو دا هم بند شولا په دې هیله چې ډېر ځلې مشورات پیل شي ځکه چې موږ ډېر داسې یعنی داسې یو څه چې موږ کړي اوسي ځکه وچ بيخي یعنی قید شوي اوسي نو هیله لرم چې ډېر ځل دې ازادۍ راډیو له کپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی دی هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواست کوم طالبانو چې شرادې بېرته پیل شي.
سلام علیکم، زه پیدا محمد لغمانه يم د لسنګ ولسوالۍ د سایدل د دراتونه ما د آزاد راډیو چې بنسله شنبه پورت نه یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک ما سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل یعنی سبای چای را باندې ونه لګېدل ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټولو اطرافو خصوصا د سایډل دراتو خصوصا لشنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک راغله یعنی ازادي راډیو ډېر اعدادات زنګو او سوکو نو د افغانستان کې دغه تحولات راغی یوازنی ازادي راډیو پاتې و موږ ډېر خوشاله شو ازادي راډیو یعنی ډېر زړه پورې راډیو و یعنی سخت خپه شوم سبای چای ما باندې ونه لګېدل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو د اوریدونکو نظریاتو د ازادي راډیو د اف ام او منځنۍ څپو د بندیدو په اړه خو